پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې قطر ته له کابل د تلونکي افغان هیات سفر د نامعلومه دلایلو له کابل ځنډېدلی دی. دا هم نه ده معلومه چې څومره وخت ځنډېدلی، آیا دا سفر به وشي که ونه شي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پر همدې موضوع باندې رپورټ او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کېږي. په غزنی کې ولس وسلول په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. قطر ته له کابل د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې و چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. خو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د ځنډ خبرې وکړې خو د علت په اړه څه ونه ویل. د دغه هیات یوه غړي د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2500 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیات پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په کندهار ولایت کې نن د سولې او پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کېږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون د سولې په اړه د مثبت فکر جوړونې لپاره کېږي.
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
دا لومړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کېږي. د غزنی ولایت محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. د والي وایان وایي چې دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې په مرکز ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
تیرو 4 ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالۍ په اړوند کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او 6 تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولي ویاند وایي چې د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاري په تور نیول سوی او په 10 کلونو بند محکوم سوی و، د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. جان واکرلند په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې نیول سوی و. لین چې اوس 30 کلن دی، په 10 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای سوی و. د ده د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخښل سوی. په پام کې و چې نوموړی په امریکایي طالب باندې مشهور و. د راتلونکې مې میاشتې پر 23 د انډیانا ایالت له زندانه په مشروط ډول خوشې سي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمال ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و، له موټر کښته کېدو ته مجبوره کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
14-15 لوگوں کو شناخت کیا سکتے ہیں. بلوچستان حکومت ویان او د اطلاعات صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وای چې په پیښه کې 14-15 کسان وژل شوي دي او دا پیښه 13 شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوې ده. او د لومړنی شواهد څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په ناکرار ایالت بلوچستان کې هم بیلتون غوښتونکي هم نور افراطي وسلوال فعال دي. بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې د نورو قومونو خلک په نشه کوي، خو افراطي وسلوال تر ډیره پر شوې اقلیت حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکې اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې ترڅنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 80 میلیارد ډالر پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویه غونډه کې چې د اپریل له 16 تر 18 جوړیږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې عمران خان به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره د دوه اړخیزې غونډې ترڅنګ هم وګوري. د بیان لمخې دواړه لوري به د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د دې هیواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري سوې الوتنې او قوي سرو کې لېږدولو قابلیت لري چې د اژانس په خبره په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې نوې وسلې ازموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه بللې ده.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو غوریدل سالی محمد سالی در توړاندې کړل. مننه ترې کو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر ځنډیدلی دی. ولی او د څومره وخت لپاره؟ په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. په همدې باندې چې په قطر ته د کابل څخه د تلونکي هیئت د ځنډیدو سببونه ښایي څه وي، په امریکا کې د هارتفورد د پوهنتون د سیاسي علومو له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو ته سیلابونو مالی او همدارنګه بشري زیانونه اړولي دي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مباسئ. تکل شوی چې له افغانستان څخه د سلګونو کسانو په ګډون یو لوی هیئت نن د طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي، خو تازه مو رپورټونه ترلاسه کړي دي چې دغه سفر ځنډیدلی. دا چې څومره ځنډیدلی دی او د علت په اړه یې تر اوسه چارواکو، البته د ځنډ د علت په اړه یې چارواکو څه ویلي که نه، همدا اوس را سره د کابل له سټوډیو نه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ښاغلی اکرام، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تا نه به واورو چې څه ویل کېږي د کابل څخه قطر ته د تلونکي هیئت د سفر د ځنډ په اړه.
ډېره مننه انس صاحب. لکه څنګه چې تاسې وویل، دستي دپاره دغه سفر د ځنډ خبره کېږي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر ځنډیدلی دی، خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې و چې دغه پلاوی نن د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د قطر په لور باندې حرکت وکړي، او ویل کېږي چې د دوی دپاره یوه لویه قطري الوتکه هم چارتر شوې. خو دا چې ولې دغه سفر ځنډیدلی د علتونو په اړه لا تر اوسه معلومات نشته، خو د دغه پلاوی چې قطر ته به استول کیږي یو غړي چې نه غوښتل د دنو مم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکی ستونزو او دغه 250 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له وجې د دوی سفر د 100 ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. دغه د دې پلاوی دی غړي دا هم ویل چې دوی ته د حکومت لخوا نه اړیکه ونیول شوه، خبر ورکړل شو چې د دویم امر پورې باید دوی انتظار وباسي د سید لپاره د سفر د چي د سو ساتونو لپاره د ک د په دوامدار شکل باندې تر اوسه پورې لا هیڅ نه دي څرګن. حکومت وایي چې په دې اړه به وروستي جزئیات نن له غرمې وروسته له رسنیو سره شریک شي. د غونډه افغان حکومت وایي چې د قطر غونډه د روان اپریل میاشتې په 19 نه تر 21 پورې په مرکز دوحه کې به جوړیږي، خو طالبانو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په 20 او 21 باندې کېږي. دلته یو زده نقیز مسله ده، د 19 نه تر 21 او د 20 نه تر 21 ک دا تر د 20 نه تر 21 پورې وینو دا پلاوی چې نن ټاکل شوی ولاړ شي ک شاید په دې خاطر باندې روسه شي. خیر پر صورت روسي معلومات به وروسته راوځي. 13 ورځ یو مهمه مسله دا و چې طالبانو د غلیس سره مخالفت خو دا وی و چې دا ډیر لوی لیست او دوی په دینوم لړ کې یوازې یو شمیر مشخص او قومي مشران او شخصیتونه سره وګوري همدار از او چې هیڅ څوک نشي کولای چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازولۍ باندې خبري وکړي. خو 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخلاینې د شورا سره په وناسته کې چې په ارک کې جوړ شوی و وویل چې له کابل تلونکو پلاوی چې دوی په قطر کې د افغان حکومت استازي توپ کوي، او دای هم وویل چې دغه پلاوی باید طالبان دې ته آماده کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینې. ځکه د خغلی غنی په وینا باندې غیر له خبرو نه د جنگ د ودرېدو لپاره بل لار نه لري. یو مسله چې تر اوسه پورې لا رسنیو ته نه دره وتلی، هغه د دې غونډې اجنډا ده چې په دې غونډه کې بس لن په څه شي باندې بحث کیږي. خو د دې غونډې یو ګډونوال د دې پلاوی یو ګډونوال چې هغه بزی محمد عمر زاخلوال په پاکستان کې پخوانی سفیر لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې اوربند تر ټولو نه مهمه خبره وي او په اوربند باندې بحثونه وکړي.
ډېره زیاته مننه.
مهم تر دې خصوصا په اوربند باندې زمونږ زیات فوکس پر دې اوسې چې څنګه لنډه لار پیدا کړو دې ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرۍ نور خبره ته ټول خبرې په یو ناسته کې نه حل کیږي. سره کافي زیاتو ناستو ته ضرورت لري، مګر په دغه ناسته کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ
نو ان سب روسی معلومات به روس او اوریدونکو ته په دې اړه ورکو چې بل اخره پریکړه
مننه ډیره
یو څنګه وکي.
ډیره زیاته مننه اکرام. دوستان و اوریدل چې د قطر ته د کابل څخه د تلونکو هیات سفر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډیدل دی. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ستونزه چیرته ده. ټاکل شوی ده چې سبا او چې 19 تاریخ دی د حکومت په وینا او د طالبانو په وینا په 20 تاریخ باندې د قطر خبرې پایل شي. دا چې ولې به دغه سفر ځنډیدلې، اختلاف په کوم ځای کې دی؟ د په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره همدا اوس په تماس کې دی. دا د افغانستان د سولې د روانې خبرې څاري. وایس وردګ، د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې له اوږدو بحثونو وروسته په کابل کې بالاخره قطر ته تلونکی یو هیئت وټاکل شو او طالبانو خپل هیئت معرفي کړی دی، په وروستۍ دقیقه کې یا په وروستۍ شیبه کې ولې دغه سفر ځنډیدلی دی؟ ځنډ سبب به د تاسو فکر سي؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان حکومت ولسمشر ټول دغه رهبران، سیاسي رهبران او قومي مشران او د مدني ټولنې راغوښتي وي او یو ډېر اوږد لیست یې جوړ کړی و د 2.5 ساعتونو، چې په دې کې تقریبا همغه سیاسیون شامل و، د حکومت چارواکي شامل و، د مدني ټولنې افراد او ښځینه شامل وې. لیکن دغه لیست بیا طالبانو رد کړ. طالبانو په دې رد کړ چې دغه ډېر اوږد لیست و او بیا په دې جریان کې پخوانی ولسمشر کرزی هم شاته شو چې دنه زمان. نو پم دې جریان کې بیا طالبانو د قطر د حکومت سره تماس نیولی دی، په هغې باندې فشار اچولی چې باید دغه لیست رد شي او نوی لیست جوړ شي. بیا د قطر حکومت د افغانستان د حکومت سره په تماس کې دی، د افغانستان په حکومت باندې فشار اچولی دی چې باید یو نوی لیست جوړ شي چې تقریبا دغه د سیاسي مشرانو نه تشکیلی او کم افراد پیدا که شامل می. نو او دغه شای تر ډیره حد امکان لري چې د افغانستان حکومت ورته ونه مني.
تاسو فکر باندې وایس ورته تاسو فکر باندې د دغه سفر ځن خایدای چې د قطر حکومت په افغان حکومت باندې د طالبانو په غوښتنه فشار راوړی دی چې لیست محدود کی او د لیست محدودو هڅه د افغان هیات د سفر د ځنډیدو سبب شوی؟
بلکل هم دغه سید او ډیر احتمالات دې شه چې د افغان حکومت تحریم کی او دغه غونډه بيخي کنسل شي تا بيخي دغه هیات ولار نشي قطر ته به قطر غونډه د امکان لري چې تا بيخي و نشي په دې چې ولسمشر غنی د قطر د حکومت دغه غوښتنه نه مني په دې چې د بعد ډیرو مذاکراتونه دغه لست جوړ شوی دی او دا تقریبا د افغانستان د حکومت داخلي چارې دي چې د قطر حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې چارو کې هم مداخله یا کې چې څوک د ګډون وکړي یا څوک دې ونه کړي.
ډیر زیاته مننه کوم وایس وردګ. قدرمنو دوستانو، د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ وو چې په قطر کې د افغان هیئت د قطر په غونډه کې د افغان هیئت د ګډون د ځنډیدو په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې له کابل څخه د دغه هیئت د سفر د ځنډ سبب څه دی او آیا دا چې دغه هیئت به کله سفر وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 اورېدلی شي. د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. د کابل سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي پلان لري چې په روان 1499 لمریز کال کې 226 سوداګریزي او 1315 کوچنۍ شنی خونې جوړې کړي. د دې وزارت وایي اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دا شنی خونې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د سبزیجاتو د پراختیا په هدف جوړیږي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت دغه برنامه په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او یو شمېر بزګرانو ته په شنو خونو کې د کرلو په هدف د سبزیجاتو تو تخمونه هم ویشل شوې دي. خغل رسمي وایي د دې برنامه لاله د وړاندیز په صورت کې هغه بزګرانو ته چې ډیره کرنیز ځمکه ولري سوداګریزه خونه او هغه چې کم کرنیز ځمکه ولري کوچنی شنی خونه جوړیږي او پکې کرل کیدونکو تخمونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو له کمپاین وروسته د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لینونو د قطع کولو له کمپاین وړاندې د برېښنا شرکت ورځینی عواید له 3 تر 15 میلیون افغانۍ رسیدل، خو دا رقم اوس له 30 تر 50 میلیون افغانۍ رسیدلی دی. نوموړی وایي د برېښنا له درکه لسګونه پوره وړي چې وړاندې خپله قرضداري نه پرې کوله، اوس هم د شوي چې خپله قرضداري پای ته ورسوي. د افغانستان د برېښنا شرکت نږدې 2 اونۍ وړاندې د برېښنا له درکه د پوره وړو پر ضد د دوی د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بورې 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بورې 2000 افغانۍ، د غوړی یو 14 لیتر بوشکا 980 افغانۍ، د دې تر څنګ یو لیتر ډیزل په 500 او یو لیتر پټرول په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 سلویښت پوله، یو یورو واتی افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږیږي. شمالي کوریا ویلي چې د تکتیکی لارښوونې وړ نوې وسله یې ازمویلې ده. د خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خپور کړی. د شمالي کوریا د وسلو ازموینې هغه لنجبونه مسله ده چې له عمله یې پر دې هیواد د امنیت شورا او د امریکا د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي. د شمالي کوریا د وسلو د ازموینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د دې هیواد د رژیم مشر څو ورځې مخکې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره بیا کتنې ته چمتو دي. دا مسله فرشتي جلالزئی تعقیب کړې ده. د اوسره سره په سټوډیو کې ده. فرشتي جلالزئی، د شمالي کوریا رژیم د نوې وسلې د ازموینې په اړه څه جزئیات ورکړي دي؟
د شمالي کوریا د شمالي رژیم مشر کیم جونګ اون ویلی چې دا نوی ازمویل شوی وسله د شمالي کوریا د جنگي قدرت زیاتول لپاره ډیره مهمه ده. د شمالي رژیم له لوري د دې نوې وسلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره یې ویلي دي چې دا نوې وسله چې دوی ازمویلې ده په تاکتیکي ډول لارښوونه ورته کیدلی سي یا رهبري کیدلی سي. د دې وسلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د پیونګ یانګ تر دې اعلان یوه ورځ مخکې په امریکا کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا په یوه اساسي اټومي مرکز کې ځینې نوي تحرکات ثبت سوي دي.
په داسې حال کې چې مخکې د امریکا ولسمشر او همدارنګه دغه نوې امریکایي ادارې چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې ښایي د شمالي کوریا سره د دوی وروستي تګ راتګ د دې سبب شوی وي چې دا حکومت یا د شمالي کوریا رژیم نورې داسې ازموینې ونه کړي. د دغه وروستۍ ازموینې په اړه چې تاسو یاده کړله، د امریکا حکومت تر اوسه څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
طبعا تاسو چې کومه خبره وکړه، د امریکا حکومت تر دې مخکې کله هم چې د شمالي رژیم میزایل ازمویلې دي یا د نوې وسلې ازموینې اعلان کړی دی، نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ملګرو ملتونو هم د شمالي کوریا پر رژیم انتقادونه کړي دي او داسې ازموینې یې غندلې دي. خو د دغې نوې ازموینې په اړه د امریکا حکومت څه نه دي ویلي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د بیا کتنې خبرونه خپاره شول، خو څومره ممکنه ده چې کیم جونګ اون او ترامپ بیا سره وګوري په داسې حال کې چې دغه نوې ازموینه هم شوي؟
او دغه مسله یو څه تفصیلي ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر اونۍ وویل چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره بیا کتنې ته تیار دی، خو کیم وویل چې دوی خپل شرایط لري. کیم دا خبره د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس د اپریل په 14 کړې وه. هغه ویلي وو چې موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که د امریکا له لوري کومې پیاوړې پریکړې راوړاندې سي یا موږ ورسره مخامخ شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د فبروري په میاشت کې سره کتلي وو. دغه کتنه په ویتنام کې وخو د هغوی کتنه له نتیجې پرته پای ته ورسېده. کیم جونګ اون تر دې کتنې وروسته وویل چې په ویتنام کې د دوی د خبرو د ناکامۍ عامل د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وې. کیم ویلي وو چې د مسالې د واشنگټن او پیونګ یانګ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکا پر نیت او صداقت د دوی پوښتنې پیدا کړې، دوی ته پوښتنې پیدا کړې. خو کیم جونګ اون د اپریل په 14 نیټه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره شخصي روابط ښه دي او هر وخت چې وغواړي دوی دواړه لیکونه سره تبادله کولای شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هغه وخت په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کتل او هغه وخت یې ویلي وو چې د شمالي کوریا د رژیم د مشر سره بیا کتنې ته علاقه لري. نن چې کومه خبره رامخکې سوې ده، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او په دغه مذاکره او خبرو کې د هغو پر رول ده. د فرانسې خبری اژانس نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د شمالي کوریا رژیم غوښتنه کړي چې له امریکا سره په خبرو کې دي د سهولت لپاره مایک پومپیو له دغو مذاکرو څخه وایستل سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د برخې رئیس دغه خبری اژانس ته ویلي چې که مایک پومپیو بیا په دې اړه په خبرو کې ګډون وکړي نو دوی خبري به ډیرې اوږدې او بې تمرکزه وي. نو تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د حکومت ځواب به په دغه برخه کې هم څه وي.
زیاته مننه فرشتې جلالزی. دوستانو، شمالي کوریا ویلي چې د تاکتیکي لارښوونې وړ یو نوی وسله ازمویلې ده. په دې اړه او په دې اړه د امریکا او نړۍ د ممکنه غبرګون په اړه مو له فرشتې جلالزی معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د غزنی ډیرو وګړي شکایت کوي چې سکل د نام نه یو لامل د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې نیالګي نه دي نال شوي. خو د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې پر ډیرو ولسوالیو یې نیالګي ویشلې. له غزنی د ازادي راډیو د خبري الحبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې تفصیل اورو.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنه یو لامل د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو، امین ابراهیم زوی او محمد ناشر، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توضیح سوي.
نور کلونه به نیالګی کې نه ول کېدل ولسوالۍ ته بل یېجل کېدل دا نه د کړي بلکې تیر او څو کلو کې دلته سنیالګی شي ول نیغم لا سم ساتنه نه ده سره
طالبان په خپل خلکو ته ویل سنیالګی چې نه وي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپل سستی کوي
مدنی فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت نیالګیو په کېنولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کېنولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنی منځته راسي وسلوال کېدی چې په دوی کې پټ شي
دا کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کېنولو هیڅ بد اثر نه کوي
نامنی د باغونو په توضیح په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري مو ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دی د هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په یوولس ولسوالیو کې د نیالګیو د توضیح خبره کوي خو سږ کال یې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کېنولی
صحیح ده چې دوی به نیالګي توضیح کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه د مثمره نیالګي نه دي توضیح کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
دوستانو له غزنی څخه مو رپورټ واورېده چې دغلته سږ کال هغه سي چې په نورو کلونو کې کېدل ډیر نیالګي نه دي کېنول شوي په دې اړه مو د بېلابېلو لورو نظرونه واورېدل په افغانستان کې مو په وروستیو کې د راغلو سیلابونو او له کبله د تلفاتو په اړه رپورټونه درلودل خو دغه سیلابونه یوازې په افغانستان کې نه دي راغلي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته سیلابونو بشري او مالي زیانونه اړولي د ایران درویش ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې کرنیزې ځمکې تخریب کړي او په لسګونو کسان یې مړه کړي بلخوا په پاکستان کې هم تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونو د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي سالی محمد سالی د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه حال راکوي
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې بې وخته بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سوي چې په نتیجه کې کورونه تخریب زراعتي مځکې زیانمنې سوي او لږ تر لږه 50 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي دغو سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو ښارونه زیانمن کړي دي د ژغورنې محلي ادارې یوه کارکوونکي محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب شوي دي د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرای اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلیږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري
ستاسو له پیغامونو
د لوی وردګ جماعت د اندیښنو سره له نه درکا پیغام پرېږدم
زموږ د بانچک په ولسوالۍ کې کوم شفاخوري کلینیکونه چې دي د دوی امکانات ډېر کم دي او دغه مریضان زموږ ځای ته نه راځي. نو د غټو مقاماتو نه همدغه هیله او دغه ورته پیغام دی چې دوی دغه زموږ د شفاخوري کلینیکو ته ټولو ته یو پاملرنه وکړو او دوته کومې دواوې چې موږ ته رسي دغه دواوې موږ ته ورکول کېږي او زموږ مریضان داسې په ډېر مشکل حالت کې ډېر تاکید حالت کې نو د اشرف غني صاحب نه موږ ته هیله ده چې وایي هر زموږ د بانچک په ولسوالۍ ته ولېږي زموږ په
ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره درسره کوم. د پنجاب د کلي سینې چې د برای په شپې کې سیلاب طوفان راغلی دی. سید مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شیان ورسنې وړي دي حیواناتې ورسنې وړي دي د کور هسپادونه یې ټول ورسنې وړي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر یو ځای پورې ورسوي او دا نشر کوي باوجود چې خپل د ولایت و کارمندانو او مسولینو ته راغلي یو ډېر پر داخت و توجه هم نشته په دې کې. خدای تاسو وساتو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو وخت د غرمې دولس نیمې بجې شوې. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له سالی محمد سالی اورو.
قطر ته له کابل د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلوم مودې پورې وځنډید. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. په کندهار کې نن د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې تړل سوي دي. د غزنی محلي چارواکي وایي د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویاند وایي دغه عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې په مرکز او څو ولسوالیو کې سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې څوارلس کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې ته څنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لوی پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره وګورئ. زموږ د دې خبرونې د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. ټول خبر شوي مطالب تاسو زموږ ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم د مخکخو ښځو پروګرام.
مخکخې ښځې
سلامونه دوستانو، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخو خزو خبرونه اوري. نن په خبرونه کې به هم را سره یوه تکړه میرمن ده، ناهید حمیدی، افغان سوداګر چې د قیمتي ګڼو او زیوراتو د جوړېدو او پلور په برخه کې فعال ده. ناهید لدی سره د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی غړیتوب هم لري. لکلونو راهیسی دا سوداګری پیل کړي ده او زیاتره وخت بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لري. دا وایي اکثر پیرودونکي بهرنیان او افغان وګړي دي. په ورته وخت کې د شګرف په نوم د یو تولیدي شرکت مشر هم ده. اغلی ناهید، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته.
ډیر زیات تشکر سه زم دعوت کړم نن او زه خوشاله یم سه نن ورځ کولای سم د خپل په باره کې او د خپل د فعالیت په باره کې تاسو سره وغږیږم.
مونږ هم داسې میرمنو ته اړتیا لرو په افغانستان کې. خو لومړی به دې تره شو، تاسو ځوانه یاستئ، فعالیتونه مو د پاملرنې وړ دي. که چېرې ووایئ چې کله مو دې ته زړه ښه کړ چې د افغانستان د زیوراتو په برخه کې تاسو کار وکړئ.
اصلا زه شرکت لرم، تجارتي شرکت ده. ما دا په 2014 کې ما تاسیس کړی ده. ما د خپل جواز واخیست او مخته د هغې نه د ما فعالیت جریان لرلو. زه وخت سه په هندستان کې ما درس ویلو، په هغې جریان کې نو تصمیم مې ونیوی سه باید هم درس ووایم هم باید کار وکړم. نو دی هغې چې نما د خپل فعالیت شروع کړو په قیمتي کانو کې، او بیا وخته سبا له دې چې ما درس ختم سو راغلم وطن ته، نو اول شی چې په ذهن کې مې و دا اوس زه باید رقم څه کېږي، زه باید یو شرکت ولرم. شروع مې وکړ په اول په اخیستلو د جوازو باندې، نو بس ورو ورو نور نن ورځ دغومره داسې په یو چي کې مې ځان رسولی ده او خوشحاله یم راضی یم.
نن سبا هغه سوداګر چې نوي کاروبار پیلوي د جواز په اخیستو کې له ستونزو سره مخ وي، تاسې څنګه په 2014 کې دغه جواز په اسانۍ سره واخیسته و مکولی شي چې قناعت ورکړي هغو ادارو ته چې ستاسې کارونه ورسره بند وو؟
نه دومره ما د پاره خو لږ مشکله ده، اوس ما اول غوښتل یو انګلیسي نوم ورته انتخاب کړم. نو زیوراتو ته زیاتره داسې نومونه انتخاب کېږي چې باید بین المللي نومونه یې د ټولو دپاره اسانه زده کولی. ما ته په اول کې وویل سو نه ته وایي 15 دقیقې وخت لرې، باید په 15 دقیقو کې ته ما د ټول کمپلیټ کړی وو، یعنی مکمل کړی وو پروسیجر د جواز اخیستلو. بیا ما ته وویل زه 15 دقیقې وخت لرې، باید ته انتخاب کړې نوم. نو زه حیرانه پاتې وم چې زه څه نوم انتخاب کړم ورته. خو بالاخره ما شګرف انتخاب کړ ورته، بیا د ما کارونه سره مخ ته ولاړه. دومره سخت نو په اولو کې، لږ سختي سه ډېر کول، هغه پیسې وي ډېرې غټې پیسې غوښتلې په اول کې. او دوه مدا اوس باید ما یو دفتر نیولی وای، نور کوم داسې کوم مشکل سره مخامخ شوی نه یم. دوه ورځې کې مې جواز اخیستی خپل.
څومره عاید تاسو سره و چې لومړی مو دغه شرکت کارونه پیل کړل؟
ولله د محصلي په دوره کې ما سره دومره عاید نه و، فقط یو $2000 اوس مور مې راکړی و. دا باید زه په دې جریان د درس ویلو کې باید کم کم د دې نه استفاده وکړم، خو ما ډېر لوی زړه وکړو او بس دا $2000 مې استفاده وکړه په دې کار کې.
یعنی لومړی کار مول $2000 څخه پیل کړ، اوس څنګه هغه سرمایه مو څومره تر رسولې ده؟
دا خو ډیر سخت سوال ده، خو ولی صفر نه درې صفر نور په چیز اضافه شوی دي.
نور میرمنی هم ځان سره لري په دغه شرکت کې در سره په کار بوخت دي کنه یوازې تاسې یې چې پراس کې؟
فعلاً زه پراس کې دی، اول نه مې دغه تصمیم نیولای اوس زه باید خپله به خپله یو کار وکړم. نو شکر د خدای سه زه خپل مې پراس کې څوک نستر سره نه کوم، څوک ستاسې یا سرمایه گذاری کړي د ما په شرکت کې یا داسې شریکی د څه کسان نسته، زه خپل مې. ما سره څلور مېرمنې دي، متاسفانه کوم کار څه زه کوم په بخش دی زیوراتو کې او قیمتي کانې دي، مېرمنو سره هغه مهارت نسته. او زیاتر سه اته دانی نور کارمند زلرمه سه هغوی سړیان دي، نو دوی هغه مهارت د خپل د پاکستان نه اخیستای ده. هغه وخت سه دوی مهاجر او میرمن کم کم ترینینګ اخلي دغه کې
ظریف کارونه تر سره کوي.
بله، وو زیاتر د ما د قیمتي کار نه دغه پروسس کوم، د زیوراتو نه زیاتر د قیمتي کار پروسس دي. ما
کله چې تاسو دغه قیمتي ډبرې کابل ته راوړي، دا د کوم ولایتونو نه راوړي؟ او تاسو خپل هم حال ته سفر کوي ک نه کوي؟ نور نارینه کارمندان چې ساسي دي هغوی سفر کوي؟
نه زه شخصا نسم پلی د لپاره سه زیاتره هغه مناطق کې سه د قیمتي کار راوړي، هغه نام نه مناطق دي متاسفانه. نو راوړي خلک استه سه راوړي، او زه په آزاد مارکیټ کې کاروبار کوم او په آزاد توګه سره یې خلم. او لکه سره رقم سه رقابت په مارکیټ کې لکه ما غوند نور تاجران همسته، البته شو زنی دي زاولی نشو زایم. خو ما اخلم بعضی غرابت ست د موج ما کسان سه په مدنو کې کار کوي بیا غوي مشتراوړي.
ډیر کله د قیمتي ډبرو د پروسس یا د کیندلو او هم د رزغونو د جواهراتو د جوړولو په برخه کې نارینه په کار بوخدي، تاسو ته دا یو سخت دند نه و چې تاسو ځان د پاره اختیار کړئ دا شرکت مو کله چې جوړ ک د پدی اډم فکر نه وکړي؟
ولا پاواله کې ډیر زیات ماته مشکل وخت صدا کار ما شروع کو. از اولین رخصتی می سه ده پنتون نو اخسته یو 15 روز د پاره ما رخصتی لرنه. خو ما ول سه زما افغانستان ته به دا کاڼي به اخلم. خو بیا راغلم دلته پسته پسته ما ته معلومات وسو چې زه اولین کس یم. اصلا ښځه نشته په دې کار کې، دا د سړو کار ده. خو خیر ما د پاره دومره فرق نه کولو، ما فقط دومره ما هغه خپل علاقې ته لیدل چې دغه شي کې د ما علاقه ده او اراده مې ډېره قوي وه. نو ډېر زیات مشکله وه په اول کې ما ته ډېر زیات. نو بیا پسته پسته اوس فرق نه کوي، اوس دوی زه منلی یم دا څوک چې په دغې انډسټري کې دي او زه جز د هغوی یم. اوس اوږه په اوږه بس دمیر رقابت روان ده.
تا په لستونزو سره مخ شوی یې، دا ستونزې کومه برخه کې وي؟ نورو تاجرانو هم تاسو ته ستونزې پیښې کړي کنه؟ ځینې وخت میرمنې وایي چې ځینې سوداګر ورته ستونزې پیښوي.
نه، ما ته داسې په اوله کې داسې خاص ستونزې شخصي راته نه دي پیښې شوي دي. او ولې نه، وخت داسې ما دا کار شروع کړی و چا سره بس ما کوم معامله کوله، خصوصا وخت داسې کوم شی به مې خرڅ کړو بیرته به مې څه تقاضا د دې لرله چې زه باید پیسې دوی نه واخلم. ما ته به دوی د خپل خبرې کولې، لکه څه ویل ته څه کوې، ولې باید په دې کار کې واوسې، ته متحصیل دی کړی ده، ولې نه ځې یو وظیفه نه اخلې. په داسې سوالو سره، یا مثلا بعضې وخت به ما نه سوال نه کول سې ته پلار لرې، ورور لرې، یعنی داسې سوالونه سې غیر مستقیم به ما ته ویل چې مه کوه دا کار. خو خیر، دا د موږ جامعه وه نور په هغه وخت کې. اوس شکر د خدای زه ورزشکې سره سم سوي دي او اوس کوم مشکل ما ته ستونزې نه ایجاد کولی نیسي. البته
په کومه برخه کې مو زده کړې کړي، چیرته مو کړي، کوم معلومات چې موږ ته رسېدلي دي؟ د فکر کوم چې بهر ته تللي وي د زده کړو دپاره. خو یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشي. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، ستاسو مېلمنې ته.
مهرباني پښتون صاحب.
زموږ خور خوشبخته ده، موږ په داسې یو ملک کې اصلا په ازاده فضا کې ګرځې دی، نه شي خپل اقل حقوق څه کوي. نو دا په دغه کابل کې تاسې د کار قص لري که نورې د غځېدو قص لري؟ یو او دوهمه پوښتنه مې دا ده، ستاسو په توسیه وکړو ستاسو څه ده چې اوس ناامیده دي؟ نورې ښځې څنګه کولی شي چې ستاسو په قدم به
ډېره مننه ښاغلی پښتون. دا چې ستاسو فعالیتونه یوازې په کابل کې دي که نورو ولایتونو ته هم ځي؟
د ما فعلاً دپاره خپل فعالیتونه مې په کابل کې دي، نو چون زه د خپل ځان نه آزاد احساس کوم په کابل کې. البته نو زه خپله مې د کندز نه یم، او زه ډېر زیاته مینه لرم د خپل هغه چیرې چې زه اوسېدلې یم په کندز کې. هغلته د ما پیدایش سوی ده، لږ غټه سوې یم. ډېر مې خوش راځي چې زه باید یو خدمت وکړم، زه باید یو کار وکړم. زه که د خپل بعضې ښځې دي په دې برخه کې، ما ډېر زړه غواړي چې دوی هم فعالیت وکړي، یو شی زده کړي، او زه یو مستر د خدمت سم وطن ته او د موږ خپله وطندارانو ته. او د ما فعالیت فقط کابل کې دی.
داسې پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم وغځوي که نه؟ ستاسې صادرات بهر ته دي او د کابل صادروي؟
زړه مې خو غواړي، ولې خدای دې وکړي چې د موږ افغانستان ارامه سي او زه وکولی سم په صورت د ازادانه لاړه سم نور، یعنی بعضې نور ولایتو کې هم فعالیت وکړم. علاقه مې زیات په بدخشان کې ده، چون موږ زیاتر د موږ قیمتي کاڼې شایسته کاڼې د بدخشان نه راځي، او نسم کولای فعلاً دپاره.
پرته له امنیتي ستونزو نورې ستونزې هم شته چې ستاسو د لارې خنډ ګرځېدلي؟
بله، او په البته اوس شته شکر داسې رئیس جمهور صاحب اعلان کړی داسې د معدنو معدنکاري او قیمتي کاڼې آزاد سي. تر دا د دوه درې کالو نه په دې خوا دا بیخي بند و، موږ به نسوای کولای سي دا قیمتي کاڼې په صورت د خام دا صادر کړو. او په دې کې به د ستونزې دا اوسې وخت سې بین المللي مارکیټ ته به سې موږ لاړو، دا قیمتي کاڼې که زمرد و یا که یاقوت یا بیروچو، دا به هم سې یووړه ایراني نیمه پروسس کړې هم سې، او دوی به ویل سې موږ ته نیمه پروسس مه راوړئ. د دې لپاره موږ ته خام راوړئ، دوی به کانټراکټ لرل بعضې هېوادونو سره په قراردادونه. بلې، دوی به قراردادونه لرل، هغه نظر په قرارداد باندې دوی خام مال ضرورت لرلو سې باید موږ دوی ته ورکړی وای. نو موږ بس خپل پروسس کولو سره رقم سي رئیس جمهور صاحب امر راکړی ورکړی او ټولو تاسو باید خام مال خام قیمتي کان نه باید د افغانستان ووزل سي. نو د هغه وجه نه بیا موږ مشکلات سره مخامخ و ډېر زیاده دی دوه کال نه په دې خوا. اوس شکر بیا بیرته آزاده سوي دي نور اوس له خیره سره نور به هم د موږ صادرات زیات سي انشاءالله.
تاسو د قیمتي ډبرو د کیندلو په برخه کې فعالیت لري که د زیوراتو د جوړېدو که ګډ د کار سره؟
نه په کیندلو کې زه نه لرم فعالیت دې لپاره سي. په کیندلو کې یو خو یو تیم جوړول هغه هم داسې صادق او با ایمانه تیم ډیر مشکل و. په اوله کې ما دا کار وکړو، ما دوه درې مادنو کې حصه واخیسته تقریبا تر یو کاله پورې زه ما کار کولو هلته خلک سه په مادن کې کار کولو. هغوی ته به مې ما به بس که مواد غذایي و که پیسه و که مصارف و هغه به مې ورته ورکولو تر یو کاله و مې لیدل سه هېڅ نتیجه نه ورکوي او په اخره کې ما ته به ویل سه بس نتیجه نه ده ورکړی. او بیا زه غیر مستقیم خبرېږم زه دوی به چه به لاسته راتله هغه به یې په مارکیټ کې خرڅولو ما ته به یې نول. د هغه د وجې نه زه کوم خاص تجربه نه لرم، یعنې ښه تجربه نه لرم په دې حقله باندې.
یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم بریښنا،
ډېره مننه. مهرباني نو مو
پوښتنه دا لرم چې آیا دغه
زیورات چې تاسو کوم جوړوي په دې برخه کې ځین کارونه غیر قانوني هم کیږي، تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوي له داسې څه سره چې تاسو ممانعت شوی وي چې تبن مخکې لږ یادونه وکړه؟
غیر قانوني متاسفانه نه، ما تر اوسه نه ده کړی دا کار. ولې تر یو څو کاله مخته ولې نه، په دې کې ډېر غټ غټ لاسونه وو متاسفانه. سه غیر ډېر په صحیح توګه سره دا کار نه استفاده کېدی نه، په ډېرې پیسې خلکو سره وي بس دوی غوښتل څه دا پیسې د خپل په دې کاڼه کې سرمایه ګذاري وکړي. داسې یو وخت راغی په مارکیټ کې، البته دا د 2014 خبر ده، د هغې کال داسې 2014-2015 کې سې موږ نه سوای کولای سې کاڼې واخلو دومره قیمت چې تللی و. هغه دا د دې وجه نه داسې بیری خلکو سره پیسې وي او دوی غوښتل چې دغه د پیسې دا د کاڼو له طریقه ده، یعنې یو رقم سیستم د پولشویي و په دې کې. بیا شکر د خدای سې بیا هم رئیس جمهور صاحب امر وکړو سه باید دا بند سي. اصلا صادرات اجازه نسوه، بند سو صادرات. بیا کم کم بیرته دا مارکیټ بیرته خپل په کنټرول کې راغی. نور داسې کوم غیر قانوني شی په دې کې نسته. زه یو کارخانه لرم، هلته زه پروسس کوم دا قیمتي کاڼې او همچنان زه سرویس ورکوم دا نورو تاجرانو ته. دوی به پخوا د غمیان وړل دا کاڼې، قیمتي کاڼې به یې وړلې یا پاکستان ته یا هندوستان ته یا نږدې مارکیټو ته، دوی به تراش کول. اوس هماغه سیستم د تراش ما ایجاد کړی په خپله کابل کې، په خپل هغه مارکیټ کې دوی ته ډېر نږدې په ډېر کم قیمت باندې زه دوی ته هماغه سرویس ورکوم چې زه په پاکستان او هندوستان او نورو هېوادو کې اخیستم.
بله، د دې قیمتي ډبرو د تراشلو یا د پروسس په برخه کې ستاسو فعالیتونه دې برخه کې هم دي چې په خپله زیورات جوړ کړي او نړیوالو بازارونو ته یې وړاندې کړي که نه یوازې تاسو غمي او کومه قیمتي ډبرې چې دی هغه تاسو انتقالوي؟
زیورات متاسفانه زه زیورات زه صادر کوم نه، د ما فقط او فقط قیمتي کاڼي دي. صدا په صورت د پروسس او نیمه پروسس یا خام درې رقمه زه فعالیت کوم او د دې تجارت کوم، صادرات دي ما. او زه بعضې د موږ متاسفانه په خپل افغانستان کې په هغه رقم باندې زه باید یا مثلا یو غاړکۍ جوړه سي یا ګوتمه جوړه سي په هغه سیستم په هغه مشینری باندې سه باید ډېر پیشرفته مشینونه یې هغه نسته دلته. نو ډېری وخت زه بعضې مشتریان لرم سه دوی مانه تقاضا کوي داسې یو ډیزاین وایي سه هغه هېڅ امکان نه لري په افغانستان کې جوړ سي. نو بیا زه دا د بیرون ته زه یعنی په هندوستان کې زه دوی ته جوړومه بیا یې وارد کوم افغانستان ته. زه په دغې کوشش کوم سه خدای مهربانه سه یو ورځ سزه همدغه سیستم د زیورات جوړول یا زرګری هغه ډیر پیشرفته زرګری سیستم هم په افغانستان کې جوړ
کړ. سوداګری مو په هند کې هم دا ک یوازې تسل تصادرات لري نور سوداګر تسره
یو کال نه پدې خو ما د خپل د کمپنی او برانچ ما خپل په جیپور کې جوړ کړی. جیپور یو شهر دی هندستان ده. زه که وایم په آسیا کې یو یګانه شار ده یا یګانه مارکیټ ده چې په قیمتي کانو کې ډیر زیات فعالیت لري، یعنی بین المللي پیژندل سوی مارکیټ ده د جیپور. نو په هغه کې ما وړکی برانچ د خپل د کمپنۍ جوړ کړی ده، او څه سې مثلا د افغاني کانې یا که بعض د خپل بعض نور فعالیتونه د هغې جنه مخته وړمه، او شکر د خدای تر نن ورځې پورې زه ډېر ور ناراضي یم د دې نه چې د افغانستان زیاتره د هغې ناراضي یم.
نورو هیوادونو ته هم صادرات لري کنه یوازې هند ته لري؟
بله، و زه په کویت کې هلته یو وړکی لکه یو دکان غوندې که په انګلیسي باندې ډېر زیات وبخشي سه زه بعضې جملات په انګلیسي وایم. هلته یو وړکی شوروم ده، زه البته یو کویټي سره په صورت قرارداد یعنی شراکت باندې زه یو دانه دکان لرم په کویټ کې. نو بعضې زیورات یا قیمتي کانې د افغانستان په صورت دی دسې هغه زیورات بیا زه په افغانستان کې جوړوم د لپاره چې هغوی ضرورت لري او د ما خپله دکان ده. هغه دلته بله افغاني ډیزاینونه دي، او هلته زه په نمایش ایږدم او بس لکه یو دکان غونده ده هلته خرڅیږي.
په دې غمیو کې د سپینو زرو څخه استفاده کوي که د سرو زرو څخه کوم بل؟
زیاتر 99% د ما د سرو زر دي.
سره زر دي؟
بله.
بیا ډېر کله په کوم نندارتونونه چې جوړیږي په هغه کې د قیمتي ډبرې ډېری په نقره یا سپینو زرو کې کارول شوي دي، کوم یې ډېر پیرودونکي لري؟
نقره که موږ سمت داسې فکر وکړو که یوروپ خواته خپله اروپا خواته یا امریکا خواته دا زیاتر دا نقره خوښوي د سره زر نه.
بله.
نو هغوی ته بیا نیمه قیمتي ډبره لکه لاجورد سو یا د بیروچو یا مثلا کنزایت دی دا د نورو کاڼې څه دي دا بیا موږ جوړوو. هغه بعض وخت نمایشګاهانې دي، هغې نمایشګاهان ته ځان برابرو، هغه بیا په سپین زر کې دي. ولې وخت زه آسیایي خصوصا د کویت خواته هغه سپین زر هغه خلک نه اغوندي. که د ما کار ده صرف په دې باندې داسې مشتري د ما نه یا مارکیټ څه تقاضا لري زه څه شی باید دوی ته برابر کړم، زه په هغې باندې مخته ځم. او زیاتره د ما سره زر دي، او چون د ما قیمتي کاڼی دی نسو کولی سي که د زر ډالرو غمی زه واخلم مثلا په شل ډالرو سپین زر کې زه هغه استفاده کړم. نو د هغې وجې نه دغسې سې قیمتي شی ده سور زر هم غواړي. بله
ډېر ښه. که چېرې دا راته ووایي چې ډېر فروش کوم غمی لري یا کوم قیمتي ډبرې لري په بهرني هیوادونو کې او په افغانستان کې؟
افغانستان مشهور ده په زمرودو باندې، پنجشیر زمرود. په دنیا کې په خپله د پنجشیر زمرود دوهم مین رده کې راځي. اولین رده یې د کولمبیان زمرود دي، او بیا ورپسې د پنجشیر زمرود دي. سه هر چیرې زو که د افغانستان نوم اخلو مشتوای پنجشیر زمرود مشته راوړی، او بیا ورپسې یاقوت دي، موږ د جګدلک یاقوت ډېر مشهوره دي، او بیروج دي موږ مشهوره دي، دا درې شیان ډېر مشهوره دي، او لاجورد. البته لاجورد خو داسې کوالیټي کې چې موږ لاجورد لرو نور په دنیا کې نشته.
دا ګاڼې طبعا قیمتونه یې لوړ دي، افغانان یې هم اخلي ځکه دلته اقتصادي ضعف هم موجود دی؟
متاسفانه نه، په افغانستان کې نه، ډیر کم خلک پیدا کیږي چې دوی واغوندې قیمتي کاڼی. دوی زیاتر کوشش کوي که د موږ مثلا د افغاني ښځې دي دوی طلا اغوندي. که کوم زمرد یا یو شی که قیمت ګورو هو وای دا څومره ګرانه ده، ایدې په ځای ولې زه مثلا یو غټ لاکټ د طلا وانه غوندم. ولې بعض یو تعداد خلک دي چې هغوی پوهېږي د دوی په ارزښت باندې پوهېږي، یا د باندې تللي دي په دنیا، یعنی د باندې هیوادو کې لیدلي دي د اغوستل څه رقم طریقه د اغوستلې ده یا ارزښ یې څومره ده، بیا دوی ولې نه، دوی بیا ډېر ښه خریداران دي. ولې متاسفانه سې دا د دوه کالو درې کالو په دې خوا خصوصا دغه دوه اخر کال دومره اقتصاد خراب سوی ده د افغانستان چاته سپین زر ته هم خلک ته ونه نه لري سپاتې سر زر ته وکړه.
داسې ما اوریدلي چې تاسې ترکیې ته هم د خپل تجارت لپاره سفرونه درلودل، هغه سفرونه مو څنګه وو؟ خپل شخصي وغوښتل لاړ شئ که نه؟ هلته کوم نندارتون وو چې تاسې تللي یې؟
پروش کال زه یو کانفرانس ته تللی وم په نوم د پیډک، زه وزیر صاحب سره وم، البته په کاناډا کې وو دا کانفرانس. وزیره د معدن وه نرګس ابنهان وه موږ سره په دې سفر کې. دا ډیر جالب سفر و ما د پاره، او فقط د ټول نړۍ نه خلک ټول سی وو او په معدنو باندې خبرې کول. ډیر علاقه مندي زیاته وه چې باید راسي د افغانستان په معدنو باندې دوی سرمایه گذاری وکړي. ډیر غټ غټ تاجران راغلي وو په هغې کانفرانس کې. د 5 ورځې کانفرانس وو. نور متاسفانه چې موږ داسې کوم قناعت بخش جواب دوی ته نه لرلو، سې یعنی راسي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، چون مادن بنسی وو نظر په حکم دی رئیس جمهور صاحب. ولې اوس دا د 2 میاشتو نه په دې خوا بیرته دا آزاد شوي دي، او په دې امید دي چې خیر ده دا سرمایه گذاری زیاته سي په دې بخش کې.
بله اړیکه به راواخلو. مهرباني.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
خورزه رحمت الله له خوست.
رحمت الله له خوست، مهرباني وکړئ.
ما پوښتنه زوال د په سلمي سره ټول غدرمن اوردونکو ته سلامونه وایم. بعض لږه زما یو پوښتنه دغه ده، خورې چې په د خوست کې د رخم په نامه د جټ په نامه ډېر زیات قیمتي کاڼې پیدا کېږي، ولې دغه ته حکومت ته خصوصي شرکتونه ولې توجه ولې نه کوي؟
اړیکه په سکایپ راخلو، مهرباني وکړئ. بله
بله السلام علیکم. غني صاحب تاسو دي صاحب ته سلامونه.
علیکم سلام، تاسو څوک یې؟ کوم ځای څخه؟
یو زاهیل احمد زیما خیبر پختونخوا نه.
هیل احمد زیل خیبر پختونخوا، مهرباني وکړئ احمد زی صاحب. بله زمونږ غږ لزان سره لري، فکر کوم چې کوم بیا هم څه ستونزه راغله. رحمت الله له خوست وویل چې هلته درخام او داسې نورې قیمتي ډبرې شته دي، ولې توجه ورته نه کیږي؟ تاسو که چیرې ووایئ چې خوست کې څه ستونزه ده، ځین نور که تاسې کاروبار هلته نور سوداګر څنګه هلته ډېره توجه نه لري؟ د رحمت الله په خبره.
رحمت الله، کاشکې زه د دولت لخوا وای، کاشکې زه یو نماینده د دولت وای، کاشکې داسې یو مقام ما لرلی سې په وکولی سې زه دای تاسو دا جواب درکم. خو ولې من هیسې یو تاجر زه دومره تاسو ته کولی سم ووایم سې ولې رخام او جیټ ډبره خو ډېر مشهوره دي، دا د 1 کال 2 کالو نه په دې خوا ډېر په دې باندې یعنی قاچاق سوي دي، په ټون ټون باندې خرڅ سوي دي. د موږ جیټ بهترین جیټ ده او دا زیاتر چین ته ځي، په هغې جي باندې د چین کې پروسس کېږي او نور دنیا ته ځي. د افغانستان په نامه نه ځي، د چین جیټ په نامه ځي. متاسفانه دا یو ډېر تریخ حقیقت ده. اوس له خیره دغه د دولت لګیا ده پې کار کوي او دا آزاده سوي دي، او موږ هم په دغې فکر یو سې لیش کې که دا یو موقع برابره سي یا لیش کې امنیت تامینی په هغې مناطقو کې، نو حتما زه به اولین کس یم چې زه به په روخانو او جیټ کې به سرمایه ګذاري کوم په مادن کې.
که چیرې په دې اړه هم ووایئ چې تاسې د قیمتي ډبرو د پیژندنې په برخه کې هم زده کړې کړې دي یا روزنه مو لیدلې ده، ځکه په دې برخه کې که چیرې معلومات څوک ونه لري کار کول پکې سخت کار بریښي؟
زه د 2008 کال نه آخر د 2008 کال نه په دې کې زه فعالیت لرم، یعنی دا 10 کال ده دما. او په دې کې ما د تراش کولو ترینینګ هم اخیستی ده او درس مې ویلی ده. زه نه وایم سه زه ډېر زیات معلومات لرم، ولې دغومره زه کولی سم ووایم سه کوم کاڼه زه د لرې نه کل دغومره سه زما د سترګو دید کار کوي، زه بس هغې ځای نه تشخیص ورکولی سه بس دا د چیک کاڼی ده او څومره ارزښت لري.
کله داسې هم شوي چې په خپله مو شخصا د دې ډبرو د پروسس او تراشلو په برخه کې کار کړی وي پرته له دې چې تاسې مشري کوئ او نظارت کوئ؟
ولی نه ولی نه، زه بعضې وخت کله زه چینم خپله کارګرانو سره، زه خپله مې لګیا یم دوی سره، که وخت برابر سي ولې نه خپله مې کینم په کار باندې. ول ډېری وخت زه نورو مسایلو کې یا په ډیزاین کې یا په بل نور په کنټرول کې یا داسې څه رقم دوی ته باید لارښوونکه اوسي، په دې کې زه مصروفه یم، دې نه زه ماشین شاته چینم.
یو پښتنه یو ورېدون کې وکړه چې نوري میرمن کې وغوړی ستاسي پلاره پل کېږدي کوم ټکی باید په پام کې ونیسي کاغوی ته لارښوونه هم ولري چې دا اوس ستاسي غوري
نوري میرمن ته دا ډیر ښه کار ده که په دې کې کار وسي یعنی دا یو د څه شاید ډیر پر برکته کار ده که په طریقه باندې یعنی په طریقه باندې څوک پوسی او په دې پنتون کې به دوی آموزش ونیسي او بعدن د بالا آموزشه دوی بیا خپل لارې پیدا کولی سي. زه خو ډېر خوشحاله کېږم چې باید دا میرمنې په دې کې حصه واخلي ولې دا بدون د آموزش امکان نه لري. سي باید یو شی باید دوی زده کړه وکړي پوسی په نویت باندې څه رقم دي چیرې دي او ارزش څه شی ده او دا باید په درس باندې دا مختزي
ډیره مننه درنو دوستانو ستاسو نه هم مننه چې را سره ملتیا مو وکړه او په خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بیا مو په لوی الله سپارم نورې خبرونه هم د ازادي رادیو واوري راتلونکو خبرونو کې به هم همداسې تکړه میرمنې لزان سره ولرو. ستاسو دی الله ملشي.